درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سختې جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
دا پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ترسوي د خپل کور او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسېدلې دي.
د خوست والی د دو قومونو ترمنځ بدی پای ته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکیم راکټه کړل او د دوی په منځ کې دای څلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
په دې خبرونه کې کور کلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی دی. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي وي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د میوند قلي اردو ویان عبدالقدیر بهادرزی نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سړکونو کې د الله اکبر په نارو د ترهګرو څخه د ښار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترهګر وځپل شي. د ترهګرو دپاره هېڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایي ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی او ډېر زر به دا ښار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند کلي اردو قمندان سمې سعادت د سه شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي و چې له خپلو کورونو دي ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نشي. دا مهال د لشکرګاه ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسي خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي، او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډ او ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. د اورزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه له کوره ایستلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوي د خپل کوره او وروسته شکنجه بیا په شهادت رسېدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم وژل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماسټریو لرونکي بل له د هغه د وژلو پړې پر طالبان واچولې ده. د مولوی پر خپل ټویټر لیکلي د افغان ذهنیت تر برید لاندې دي، خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل پکله کړت کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي دي عاطفي یو بې طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې شخصي معلوميږي او په خفه ډول وژل شوی د دوی لخوا څیړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین فائدہ او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې غنو لیکوالو فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وشل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینو نورو سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونه ایستل شوي او وژل شوي چې په ډیرو کې یې طالبانو لاس لرل رد کړي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. افغان چارواکي وایي د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. 209 شاهین کلي اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ثوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان ذبیح مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې دې ډلې په ورسیرمه ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستي او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولي او د ښار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 کتې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کتې ځواکونه تېره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدلې شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالې الوتنې تر ډېره راکمې شوې دي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د آزادي راډیو خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو په منځني څپه 12:30 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. په روانه خپرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکې لرو. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدلو، وسلوالو طالبانو په اوروزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلې دی. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو د اوروزګان ولایت والی محمد عمر زاد نن آزادی رادیو ته ویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلې دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماسترۍ په اروپا کې کړې وې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړې او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اوروزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه تر سوي د خپل کوره او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده، هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي. په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسېږي، شکنجه کېږي، تهدیدېږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړې وې. شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي دغه راز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په 1400 مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی و. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یوه لویه ضایع بللې ده. چوره او د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګر ملتو د افغانستان په لشکرګاه شار کې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي. د دغه ښار له یوه مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبرې کړې دي. ده په پیل کې وویل
څرګا کې د اوس ته نه هم جګړه روانه ده. تیر شپه هم خبر شوی دی او ډېره شدیده جګړه تیر سوله جګړه د شار په منځ کې ده. د ماویل چې لومړی اوزه او دومی اوزه کې د اوس پهلن جګړه روانه ده چې کمانډانې خپل دومی اوزه کې ده او لومړی اوزه کې جګړه روانه و. کمانډو ځواکونه راغلي دي مشر یو ساحه ده د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دی چې کلادي سوخاته چې هلته کمانډو ځواکونه دا خو تفصیل دي دغه خواته خې جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم حالت په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته نه نوځي. دا اوس هم پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې دي. حالت ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لده لشکرګاه شار ته مهاجر شوی دي. اما نور ځای نه چې کوم ځای ته لاړ شي اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلنه نجلۍ دوه ورځې په تړک باندې پرته وي. اته هیڅ څوک نشته چې هغه فقط وی سي یو په یو کور ته وی سي په سم ځای کې پری باسي.
په هلمند کې د بایوان قول اردو قومندان له خلکو غوښتي چې له شاره ووزي. څومره خلک ورتلې دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني دزې په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپل کورونه وتل شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمې دي. نو دا شته چې ووزو کېدای چې دا به چانس چې موږ د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کته اوس هم دلته په شار کې د شار خلک په خپل کورونو کې هلته سوګند دي. ولې نسي کولای چې کورونه څخه ووزي؟ ډېره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وتلې دي او ځینې پاتې دي په خپل کورونو کې. خو چې هغه خلک چې پاتې دي هغه هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان ورکوټ نه نوزي.
د خوراکي موادو له نظر وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظر؟
د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دوکانونو په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دوکانونه خلاص دي. ولې هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وي. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی. د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کمښت سره مخامخ دي ځکه چې هلته برق هم نشته. اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه هم دا غوښتنه و چې دا عام خلکو څخه چې د کورونا څخه مړه وتی چې موږ هم نور نشو کولای چې ساسي تداوی وکړو او یا موږ په روغتونونو کې دوا په خلاص شوی دغه هم د شپانو څنګه راوتلای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم ده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم ده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونو ده. په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولې دي. د طالبان سره یو ځای په د جنگ په لومړی کرښه کې جنگیږي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبرې مو واوریده.
تاسو له پیغامونو
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اواله خاطرنه او پرتز وکړه ممبارې کوي او د لاندې خاطرنه عملیات شروع جم. طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره ډېر څه کې دي. د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي. ماشومان شدي او څنګه دې د څه شی لته نه خپل کورونه کوي او ته دې نه خوراکي توکي ترکسته او نه هم د سرپناه ځای ته موږ شیدو او خدمت دا غل چې د هلمند نګر اجر پر ځای پاتور ورسي چې نور د هلمند دې ولت ونه زوري چې هغه دې تاسو یې کوم چې زمان تاړه یو کړي د شنو وې چې زمان د ډېر بداله کړي د سمه سره نه کوم چې په شخصي کورونه باندې ورونه کړي دا د یو ساده کې او د نړۍ پر نور بتات کی او د نورو سیمو کې عملیات او پریو د کوم چیز مو خاصه ته یې منتور کې مننه کوم.
هندوستان ولایت وامان سالین محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې به مونږ ځورېږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. نو زما په نظر باندې تر څو چې مونږ افغانان خپل دوست او دښمن ونپېژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټه نه شو نو همداسې به ځورېږو.
تیر شپه د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو اوس یوه بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان مېرمنو بنسټ ساقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل نوي رپور کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان مېرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیتریشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه د بشري حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورټ نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورټ په 230 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لرلید هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان مېرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشخوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورسته لدی چې د دوشنبه په شپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسېدلې راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لوړو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدو چې زموږ وطن وران کړي او زموږ مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدورانو هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوز پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پرون ترڅنګ په څو نورو ښارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تدبیر د تکبیر نارې وهلې. په دغو ښارونو کې یو هم ترنکو ټول هغه ځای هم راپور لرو.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ ښار په واټونو کې تیره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالدار د شمس چې په یاد د لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپوزې پوری راځي د دوه طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غورور وژنه په افغانستان کې بند کی. د کم شیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکانو باندې پراته دي، د کم منډه خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې د شتي ساحو کې راوتل دي، پرتی دي سرپنا نه لري چې مان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دوه ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، ازاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه ورسېدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی یو، ډیر کړیدلی یو.
دیوای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکیل اړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دیوای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غوښتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غوښتنه ده، د دولت څخه مهم غوښتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر نړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلک دي.
تاسو له پیغامونو
ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خدای خو سلهاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کرونا په نامه باندې تیور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې افغانستان
محمد وس ولایت د بالمرغال ولسوالی دینی در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا پاک لجنی کې اتنه کومک نه سوې نه د مویسا د فاجینی نه دولت د فاجینی مور په منځ کې کې کورونا دا شي تیز ده کالګم شي نه لري د اقتصاد د فاجینی زه په دې بالا ورور نو دولت لاسرسي ستنه مو ډاکټر تلاسر سیسانه سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت دینې دا خواهش کوو موږ سره دې کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو. وسلام
حق دی د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اور عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته. کرونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی دې غم وکړي اور عدالت خو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي دغه سیاسي موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شنی کم دی چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خیلو او نصرالدین قومونو ترمنز اوربند شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناستول. دغو قومونو شاوخوا له دولسو کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غرونو غونډیو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واوري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوريخېلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکیلې مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو خاطر نصرالدین بلې خواته بوريخېل وژدنوالو وزیاودین وو دو حکومت کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دوی یې خېزولي وو د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دا شلو وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خېزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوریت درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثل عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به دوی له مخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بوريخېلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پریکولو کې په ناغړی تورنوي. دی وای که حکومت تیره فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدي.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچل ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار بانس پر مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونې ولرل، ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالۍ په دغه باندې.
بل لوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند تطبیق شي.
نوم اسلمیر دی، نصرالدین یو، دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی. په شرط دغه چې حق دوری نسته، شرعي سند در سره دی، د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خلی نصرالدین په نوم دی، نه سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوه منال خلوصه کیسه سوله.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته پکتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځای قومونه د شخړو د عالی کمیسون لخوا شوي پریکړه پلي کوي کوي وی بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې سادلند خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تیرې وی اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې پکې لسګونه ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وخت رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یو بل ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکز د طالبانو برید په شا تمبولې او هغوی ته یې د درنې مرګ ژوبلې دا اړولو ادعا کړې ده. د اوروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وشلې دی. محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته ویل وسلوالو په چوري ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه لومړی له کورې ایستلی، شکنجه کړی او بیا یې وژلی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلي عاطفي یو بېطرفه لیکوال او شاعر و او د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا تر څیړنې لاندې ده. اوسپینه معنی وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایداره ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تېر ورځ د رحله نیک پای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې له 14 کلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې دي چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې بیا د سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پل علم خر په لوبغالي کې پیل شوي. ښاغلی امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اے ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرف د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرف په ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړې او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ یو ورځنی او شل اوریزو لوبو کې ټولې 15,000 منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړی وشمیرل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه تخرغلی
په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو اونۍ ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلی شي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکولو یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ لمانځل کیږي او د WBW په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یوه نړیواله اونۍ ده. دا او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او WHO داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه او د شیرچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو په نوم یوه اونۍ
دا اونۍ مختص دی لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کال یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږ کال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په 160 مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ ځای د افغانستان هم د 160 مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت که چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم دیگه. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده، هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروټین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، ذکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي، زری به هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان ته ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشن ته کار رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره شي. وایي موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، موږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي.
بله،
دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي